سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې او ساته خبرونې مهم موضوعات: د نړیوال بانک مشر وایي چې په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بندو مرستو د بیا پیل امکان نشته.
که چیرې دوی خپلې مرستې په دغه ډول باندې بندې وساتي، کېدای شي کرونا په څلورمه څپه کې موږ د یو ستر بشري ناورین شاهدانو اوسیږو.
طالبان له امریکا سره د خبرو د پیل هرکلی کوي.
خبرې تیجی ورکوي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکایانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد.
د پاکستاني طالبانو تحریک له حکومت سره اوربند وکړ. په دې اړه یوه تحلیلي مرکه لرو. او په کندز کې د یو شمیر رسنیو فعالیت بند شوی دی.
په کندز کې کلس رسنیو په لسو کې درې دانې فعال دي او نورې ټولې بندې دي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تر شنه آسمان لاندې پروګرام هم خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به د متحدو ایالتونو له متحدانو سره په دې اړه چې له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري سلام مشورو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دی وجک پوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اوربند سرلنن څخه نافذ شوی دی. بشپړ خبرونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به د متحدو ایالتونو له متحدانو سره په دې اړه چې له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري سلا مشورو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی ویست په بروکسل کې وو او د دې فرصت درلود چې زموږ د ناتو له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبري وکړي.
He will go to London as well. He will go to
هغه به همداشان لندن ته هم ولاړ شي. هغه به پاکستان، روسیه او هند ته هم ځي. په ګډه زموږ له شریکانو سره به هغه دا مسله واضح کړي چې موږ له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه تمه لرو.
ښاغلی ویست پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل طالبان غواړي چې نړیوالې حکومت په رسمیت وپیژني، بندیزونه پرې لرې شي او د نړیوالو ډیپلوماتیکه ټولنه بیرته په کابل کې ولیدل شي. خو واشنگتن دا یو شی هم په یوازې توګه نشي کولی. لکه چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې په افغانستان کې واک ته رسېدلي، تر اوسه یې سرپرست حکومت هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دی وجک پوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر پر مهال به د اړیکو پر د پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ پر اسانتیاو خبرې وشي. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق پرون د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب کېدستی او هیئت په ملتیا باندې د پاکستان هیواد ته رسمي سفر وکړي او غوی دعوت ورکړی ده. او طبي خبره ده چې هلته به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او داسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو او ملکانو پر سر باندې به خبرې کوي.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خبره شوی خبر پاڼه کې د غراز ویل شوی چې لخواغلی متقی سره په دې سفر کې به د مالیه او سوداګری وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې هم ملګرتیا کوي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستان ته د خواغلی متقی لومړنی سفر بلل کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د پریکړو تر څنګ د استخباراتو عمومي ریاست ته دنده وسپارل شوه چې د ولسي جرګې د پخواني غړي الاګل مجاهد د وهلو ډبولو قضیه دقیقه وڅېړي او لاملانو سره د قانوني چلند وکړي. دا خبره د چارو د ادارې لوی ریاست په خپله ویب پاڼه کې د وزیرانو شورا د نننۍ غونډې په اړه په یو خبره کړي بیان کې کړې ده. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري چې وسلوال کسان له نوموړي سره بد چلند کوي. په خپله مجاهد طالبان له ده سره په بد چلند تورن کړی دی. مجاهد له دې مخکې چې طالبان په افغانستان کې واک ته نه رسېدلي ډېر ځلې د دې ډلې ضد څرګندونې کړې وې. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ یوې میاشتې په مخه اور بند سر لنن څخه نافذ شوی. د پاکستان د حکومت ویان او د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پرون په یو غږیز پیغام کې دغه اور بند په اړه وویل.
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور
تحریک دوزنامی ترمخہ تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت پر مکمل دزبندی سلاش ویدی مذاکرات با د پاکستان د عین او د قانون لاندې کیږي. په دې مذاکراتو کې به د ریاست د حکیمیت ملکی سلامتی د اړوند علاقو د امن او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتل کیږي. او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاری رول لوبولې دي.
یعنی یو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے.
د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل چې د غوربند بدی وی میاشتې په مخه د دسمبر تر نهمې نیټې پورې دوام ولري او په دې موده کې به دواړه لوري یو کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د غوربند درناوی وکړي. د تحریک طالبان پاکستان سخت دریځ ډله په 2001 میلادي کال تاسیس شوی او په تیرو 14 کلونو کې د ډلې لخوا په ترسره شوو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه کنفرانس کې پر چین او روسیې د هغه څه په خاطر چې نوموړي د دغو هیوادونو لخوا د کاربون ګازو کمیدو ته نه لومړیتوب وبلل انتقاد وکړ. اوباما د سکاتلند په ګلاسګو کې پرون د نومبر په اتمه جوړ شوی کنفرانس ته وویل په ځانګړې توګه دا د ناهیلۍ خبره ده چې د چین ولسمشر شی جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې ډډه کوي چې په دې اړه اقداماتو کې برخه واخلي. اوباما وویل داسې ښکاري چې د دغو هیوادونو ملي پلانونه د دې څرګندونه کوي چې دولتونه یې له خپله اړخه د کاربون ګازو د کمولو لپاره د خپلې ونډې پوره کولو ته لومړیتوب نه ورکوي او نه هم ورته لیوالتیا لري او دا د شرم خبره ده. اوباما چې له 2008 نه تر 2012 کلونو پورې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې د هغو مشرانو له ډلې و چې د 2015 کال د پاریس د اقلیم تړون ته زمینه برابره کړه. د دغه تړون له مخې هیوادونو ژمنه کړې چې د فوسلي سون موادو او کرنیزو ککړو ګازونو تولید کم کړي تر څو د ځمکې د کرې تودوخه د سانتیګراد په حساب 1.5 انټیټه وساتي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه دی آزادی رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شي. آزادی رادیو ډاٹ کام او آزادی رادیو ډاٹ اورګ دی آزادی رادیو دی وپانه پته ده. ورزو دی راپورونو برخه ته او د هم لمړی راپور. نړیوال بانک وایي افغانستان سره د دریدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. د دې بانک رئیس که څه هم د ملګرو ملتونو او ځینو ادارو پر مټ د افغانستان سره د بشري مرستو ډاډ ورکړی خو زیاتوي چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته فکر نه کوي چې په افغانستان کې بیا فعالیت پیل کړي. طالبان بیا وایي چې هڅه کوي دا ستونزه حل کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
غلام فاروق د ننګرهار لوکوټ ولسوالۍ تر جلال آباد خار راغلی څو کار روزګار پیدا کړي. وایي که په ټوله میاشت کې 15 ورځې همکار وکړي لویه خبره ده.
لس بجو تو بجو پورې ناست یو او د ګاډي کرایه وسم زمونږ نشته ګر د ګاډي کرایه مونږ دجې بوش نو مطلب دا چې په میاشت کې څه خبره 15 ورځې شپږ ورځې کار نه لګي او منډه منډه ځکه چې مونږ بل کار نه ځم زمونږ وسیله ده.
د بیروزګاری، بیوزلۍ او بد اقتصادي وضعیت دغه ګونه داسې مهال پورته کیږي چې د افغانستان یو له مهمو مالی ملاتړ کوونکو له دې هیواد سره د مخامخ مرستو د درېدو خبره کړې. نړیوال بانک چې له افغانستان سره یې له 2002 کال تر اوسه 15.4 میلیارد ډالر مرسته کړې او لسګونه پروژې یې تمویل کړي وایي د هیواد سره یې د درېدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته نړیوال بانک له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بندې کړې. د دې بانک رئیس ډیوډ مالپس د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز کې وویل
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته د ننکار وکړو. یوه ستونزه د پیسو د ورکړې ده. هغه کار ته په کتو چې اوسنۍ حکومت یې کوي په واقعي توګه د پیسو د څرخ امکان نشته.
که څه هم ښاغلی مالپس د سره صلیب او د ملګرو ملتونو د خیریه بنسټونو په مټ افغانانو سره د بشري مرستو ډاډ ورکوي خو د افغانستان له سقوط سره مخ اقتصاد ته دا خبر نور هم ملامتونکی دی. نړیوال بانک په افغانستان کې د لسګونو پروژو مالی ملاتړ کوي. چې پکې پراختیایي رغنیزي او خلکو ته د کار روزګار پیدا کیدل شامل وو. د دې ترڅنګ نړیوال بانک د افغانستان د روغتیايي سیستم یو لوتر ټولو ستر اقتصادي همکار و چې د دې نظام نږدې 80% بودیجه یې ورکوله. دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په کابل کې د افغان جاپان روغتون روغتیا پالانو مسؤلانو یو لیک کې ولیکل، نه یوازې دا چې سلور میاشتې کېږي معاش یې نه دی اخیستی، بلکې په روغتون کې دننه روغتیایي خدمتونه صفر ته پښکته کېدو دي. د دې روغتون مالي ملاتړ نړیوال بانک و چې اوس یې مرستې بندې دي. طالبان وایي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات و فرهنګ وزارت مرستیاله وایاند ذبیح الله مجاهد:
بانک موضوع هغه خل کې اس کله هیوادونه او امریکا خپل دریز د پیسو د نیولو په برخه کې تغییر کی. زه فکر کوم دا موضوع د امریکایي پالیسی پورې اړه لري. زموږ تلاش روان دی د ستونزو په لور کې حل شي.
د نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق چې د افغانستان یو بل مهم مالی ملاتړ او هم خپل مرستې د امنیتي وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه د اندېښنو په خودلو سره درولي. د اقتصادي مسایلو کارپوهان له افغانستان سره د نړیوال بانک د مالی مرستو درېدل د اقتصادي سقوط سره د دې هیواد د مخکېدو په معنا بولي. د توې له قوله نړیوال بانک په افغانستان کې د پراختیايي پروژو مالی ملاتړ کوي چې لوی خوای پرمختګ ته زمينه برابروله او تر خوای د بیروزګارۍ ګیر افراټیټ کړي وو. خو د مرستو بندیز به ګواښ نور هم زیات کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې نړیوال بانک د روان کال د نومبر له میاشتې له پایله پر هغو روغتونونو خپل مالی ملاتړ درولی چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کار کوي. د وزارت د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو د برخې مرستیال ډاکټر عبدالباری عمری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خبرې کړې او ویلي دي چې له دې کبله د کووید 19 د درملنې 10 روغتونونه او روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. له ښاغلي او مری سره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د نړیوال بانک د نام لاټړ له کبله د روان وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
بدبختانه د نومبر لومړی نیټه څخه نړیوال بانک د هغو تعهداتو خلاف چې د افغانستان له خلکو سره درلودل هغه 10 روغتیايي مراکز چې د کورونا په برخه کې فعالیت تر سره کاوه د هغو دروازې تړلې او مؤسساتو ته ویل دي چې موږ نور نشو کولای چې دغه روغتونونو اکمال تر سره کو. چې دا کار د نړیوالو قوانینو د نړیوالو بشري قوانینو صحیح قوانینو یو خلاف عمل ده او موږ له ټولو هغو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو او په دوی غږ کوو چې دوی د صحت برخه، دوی د روغتیا برخه یو سیاسي اجنډا ته نه داخلي. چون د صحت برخه ده یو بیپری او یو بیپولي برخه ده، دوی د په دغه برخه کې په خپلو تعهداتو ودرېږي او د افغانستان له خلکو سره چې مخکې دوی کوم تعهدات درلودل کومه مرستې کولې هغو ته دوام ورکړي.
که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي فکر نه کوئ چې د کورونا په څلورمه څپه کې به افغانان له سخت ستونزو سره مخ شي؟
کچېری دوی خپل مرستې په دغه ډول باندې بندي وساتي او د افغانستان له خلکو سره مرسته ونشي کړلای، نو کېدای شي کورونا په څلورمه څپه کې موږ د یو ستر بشري ناورین شاهدانو اوسېږو چې پړه به بیا دوی په غاړه وي.
تاسو تر اوسه پرې څه کړي؟ آیا له نړیوالو سازمانونو سره مو په دې اړه باندې خبرې کړي؟
نو د صحت عامې وزارت یا د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې عملا لاس په کار ده او موږ ډېر کوشش کوو چې له نړیوالو سازمانونو سره مجالس ترسره کوو او عملا له دوی سره مو اړیکې شته او سره په اړیکه کې یو تر څو منابع پیدا کوو چې یاد روغتونونه بیرته پرانیزو او د ولس د خلکو مشکلات حل شي. او لنیک مرغه ویلې شم چې ایو ایم موسسه وعده کړي چې دوی به د هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د کورونا اړوند روغتونونه او ټیمونه بیرته فعال کړي او د هغو اکمال او تمویل به په غاړه اخلي.
د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدماتو د برخې مرستیال ډاکټر عبدالباری عمری او چيلا ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې ووریدل چې په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اوربند لنن څخه نفس شوی. د پاکستان د حکومت ویاند او د اطلاعات وزیر فواد چودری پرون په یو غږیز پیغام کې دا اوربند اعلان کړ. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي چې دا اوربان به د یوې میاشتې په مخینې د دسمبر تر 9 نیټې پورې دوام ولري او په دې موده کې به دواړه خواوې یو کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د اوربند درناوی کوي. په دې ترڅ کې د تحریک طالبان سخت دریځه ډله په 2001 کال کې تاسیس شوه او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شویو حملو کې په پاکستان کې سلګونه کسان وژل شوي دي. اوس آیا د اوربند به په پاکستان کې بشپړ امنیت راولي او کنه، او له اوربند وروسته به څه کیږي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له همکار بشیر ګواښ سره خبرې کوم چې په سټوډیو کې راسره دی. ګواښ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ویل کېدل چې ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک له څو ډلو جوړه ده. په دې اوربند کې چې د پاکستان حکومت اوس له دوی سره کړی، ټولې ډلې شاملې دي که یوه یا خاصه ځانګړې ډله؟
مننه دکل صاحب. دا اوس چې کوم اوربند شوی دی یا کوم تړون چې مخکې کیږي، هغه خود مرکزی ډلې سره کیږي چې تحریک طالبان پاکستان. خود تحریک طالبان پاکستان کې بیا څو ګروپونه دي چې داغه مختلف خلک یې داغه قومنده کوي. مثلا په مومندو کې یو برخه د یو کس سره ده، په بجوړ کې د نورو سره ده، همدارس په شمالي وزیرستان په جنوبي وزیرستان کې هم مختلف قومندانان لري. تر اوسه معلومه نه ده، او دا یو ډیر ښه سوال دی چې آیا دغه ټولې ډلې به په دې تړون کې شاملې وي او که نه، ځکه چې وار د مخه داسې رپورټونه شته دی چې ځینې ډلې نه غواړي چې د پاکستان د حکومت سره په دې اړه باندې مخکې لاړ شي او هغه د سولې کوم تړون چې دا اوس کیږي دا ورسره عملي کړي. نو دا به لږ وروسته هم کتل کیږي چې کومې ډلې په دې کې شاملې دي. خو د اوس لپاره تحریک طالبان پاکستان وایي چې د دوی تنظیم چې دی چې ټولې ډلې پکې دي هغه په دې تړون کې شامل دي.
ګواښ صاحب، یو ځل مخکې خو فکر کوم چې یوې ډلې د حتی خبرې هم رد کړې وي، ویلي وو چې موږ له حکومت سره په خبرو کې نه یو. څو نه مخکې
و هم داسې دا د کې اوس ځینې ډلې داسې دل کا حافظ ګل بهادر ګروپ دی په وزیرستان کې، هغه مخکې د مخکې نه دا ویلي دي چې دوی په دغه ډله کې شامل نه دي چې کومې د حکومت سره خبرې کوي. خو بیروسته چې د پاکستان حکومت چې د چا سره خبرې کوي، دا غوي د دې خبرو منځګړتوب افغان طالبان کوي. نو دا به حتمی به کې بحث لاندې راغلی چې دا نور ګروپونه به څه کوي، کوم ګروپونه چې په دې دغه کې امضا نه لري یا امضا یې نه کړی.
بله، اوربند یوه میاشت دوام کوي، لنن نه پیلېږي. له اوربند وروسته به څه کیږي؟ هغه غوښتنې چې پاکستاني طالبانو تل د پاکستان له حکومت او پوځ نه درلودې هغه سره به څه کیږي؟
پاکستانی طالبان چې کومې غوښتنې مخکې درلودې په هغه کې یو دا و چې د شریعت نظام د نافذ شي په پاکستان کې. خو اوس پرون چې کومه اعلامیه دوی خبره کړې ده، دا هغې نه داسې معلومیږي چې دوی د ځینو غوښتنو نرمولو کوشش کوي چې نه عملي کیږي. مثلا دوی څلور نقطې پرون په دې هغه اعلامیه کې ویلې دي، او په هغه اعلامیه کې دا خبره کړې ده چې د پاکستان د ملي ګټو په چوکاټ کې یا هغې ته په احترام باندې دوی مذاکرات کوي د پاکستان د حکومت سره. نو یو خبره دا مخې ته راغلې ده چې د پاکستان حکومت نه پاکستاني طالبان غواړي چې د دوی ځینې بندیان خوشي شي. دا هم ویل شوي دي چې سل بندیان په اولنۍ پړاو کې خوشي کیږي او نور به بیروسته کتل کیږي.
په قبایلي سیمو کې په ځایونو کې چې د پاکستان پوځ څو کاله مخکې هلته عملیات پیل کړل، له پاکستاني طالبانو له د دوی په وینا تروریستي ډلو سره د اړیکو په تړاو ډیر زیات پښتانه ونیول شول، هغو تری تام شول، ځینې ووژل شول، او حتی د پښتون ژغورنې غورځنګ خپل مبارزه په همدې نامه او په همدې دایې په اساس پیل کړه. د دې ورکو پښتنو برخلیک به څه کیږي؟
بلکل، دا یو ښه پوښتنه ده، ځکه چې ډیری خلک اوس په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو منظور پښتین، محسن داوړ، ځینو نورو دا پوښتنه راپورته کړې ده چې که تاسو د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کولې، نو ولې مو د دوی سره د مرستو په تړاو باندې خلک نیول؟ ځینې خلک خو وژل شوي هم دي، مړی موندل شوي دي، او هغه به څنګه کیږي؟ هغه راخوش کیږي او که نه؟ وس ډېر ابتدایي حالت ته د خبرو ممکن ده چې دته یو میکانیزم جوړ شي چې هغه کسان چې نیول شوی دی هغه په کم شکل باندې بیرته پر خودل کیږي، ځکه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر د 14 تاریخ نه په پاکستان کې مظاهره هم شروع کړي. مظاهره کسان په دې تړاو نه دی هغه د علي وزیر او د نورو در خوش کولو لپاره کوي، خو خامخبب کې دا مسله یادېږي.
یو اعتراض به دام وي چې تحریک طالبان پاکستان سره غوښتنې منل کیږي یا د تحریک لبیک غوښتنې منل کیږي، مګر د پښتون ژغورنې غورځنګ تقریبا هیڅ غوښتنې تر اوسه پورې پاکستان حکومت نه دی منلي.
بالکل، دا خبر منظور پښتین هم کړی ده او دا ویل دي چې هغه خلک چې د پاکستان کې د آئین یا د اساسي قانون حکمرانی غواړي، واکمنی غواړي، هغه نیول کیږي. او مثال دوی د علي وزیر راوړي چې علي وزیر د پارلمان غړی هم دی، هغه نیول شوی دی، خو د ټی ایل پی سره مذاکرات وشول د تحریک لبیک پاکستان سره، او هغه سره لوزنامه وشو چې دغه د مخې نه دغه هغه کم چې غیر قانوني و دوی نه قانون اعلان شوی و دغه حیثیت بیرته ورته قانوني او اوس دغه د تحریک پاکستان طالبان پاکستان سره هم ورته یو قسم ته مذاکرات کیږي او خبرو ته ورسره رسیږي. د پاکستان حکومت بیا وایي چې دوی خوندریزی نه غواړي، دوی نه غواړي چې نور وینه توشي، نو ځکه هغه خلکو سره خبرې کوي چې هغوی په تشدد باور لري.
مننه. یو ورستۍ پوښتنه چې اګواک صاحب فکر کوي چې له ټي ټي پی سره اوربند به پاکستان امن کړی کې امن کوي څومره به امن کړی کله راته وست؟
په پاکستان کې ډېرې ډلې دي، ځان له ټي ټي پی نه د دغه بلوچستان د بلوچستان مختلفې ډلې دي چې هغه بيخي د پاکستان سره تعامل ته تیار نه دي، هغه لګي د خپل جنگونه کوي. نورې ډلې هم شته چې سخت دریز اسلامي ډلې دي، هغه هم د پاکستان په مختلفو ځایونو کې په پاکستاني امنیتي ځواکونو باندې حمله کړې دي. نو ماته نه ښکاري چې دا به دا تړون به چې ډېره مرسته وکړي شي د امنیت په سمولو کې، خدا دې چې سبا کمی کې د حمله چې کمی روان دي یا کمی شوي دي یا کمی کېږي دغه مره به بیا نه.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د مشال څنګ همکار بشیر ګواخو چې د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د پاکستان د حکومت د اوربند شننه کوله.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري بیرته راځو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. طالبان وایي له امریکا سره د خبرو بیا پیل ښه ګام دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل طالبان د ستونزو د حل لپاره په خبرو باور لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا نوي ځانګړي استازي ویلي واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو د پیل لپاره چمتووالی نیسي.
په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، طالبان دا د ستونزو د حل لپاره ښه ګام بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ستونزو د حل په برخه کې مذاکره ښه پایله ورکولی شي.
اول خو تاسې امریکایي استازی بیا را تقسیمې ته او یا د اسلامي مرکز استازو سره لیدل د ښه ګام د موږ د دې ستونزو د حل خلار بولو، ځکه تفاهم او خبرې نتیجه ورکوي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد. اوس هم ستونزې باقي پاتې دي، د خبرو د لارې حل کېدلی شي او موږ د دې موضوع طرفدار یو.
تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي چې واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، خو دغه خبرو د پایل د کرن نیټې په اړه څه نه دی ویلي. خاغلی مجاهد هم د خبرو د پایل د نیټې په اړه څه ونه ویل. د دې خبرو اجنډا هم نه ده ډاګیزه شوې، خو په افغانستان کې د داعش ډلې مخ پر زیاتېدونکو فعالیتونو ته په پام سره ګمان کیږي چې همدا موضوع به د بحث اصلي ټکی وي. متحده ایالاتو ویلي چې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمنه ده او هم په دې هیواد کې د القاعده دوامدار حضور ته ژور اندېښنه لري. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې ټام ویسټ تیر ورځ ناوخته له بروکسل د ټلیفون لارې په واشنگټن کې خبري اعلان ته ویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. خاغله ویسټ اوس مهال په ناټو کې د خپل متحدینو او د سیمې د هیوادونو سره د خبرو لپاره اروپا ته تللې. ټاکل شوی چې نوموړی روانونه پاکستان، هند او روسیې ته هم ولاړ شي. د اګست په 15مه د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د پلازمینې په ګډون په کندهار او کندوز ولایتونو کې داعش وسلوالو خونړۍ حملې وکړې چې د لسګونو ملکیانو په ګډون پکې 14 امریکایي پوځیان هم وژل شول. امریکایي چارواکي باور لري چې خای داعش وسلوال په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه بهر بریدونه وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته سفر وکړي. دا به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي لومړنی سفر وي. طالبان هم په دې اړه چې آیا ښاغلی متقی به په پاکستان کې د امریکا له ځانګړي استازي سره مخ او ورسره به وګوري که نه څه نه وایي. دا سفرونه داسې مهال دي چې ټاکل شوې د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ هند د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه را جوړه کړي. دې ناستې ته د پاکستان، روسیې، چین، ایران او تاجکستان د ملي امنیت مشاورین وربلل شوي، خو پاکستان پکې وار د مخه د نه ګډون خبره کړې ده.
په کندوز کې د یو شمیر سیمه ایزو رسنیو مسؤلان وایي چې په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له کبله هلته رسنیز فعالیتونه ټکول شوي دي، اوبخې ټکنی شوي دي. دوی همداراز شکایت کوي چې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د اقتصادي ستونزو له امله په کندوز کې 14 سیمه ایزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي او په دې شمیر کې یو تلویزیون و سیمه ایزې راډیوګانې او شپږ چاپي رسنۍ شامل دي. په نوموړي ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو چارواکي وایي د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندوز کې 15 راډیوګانو، څلور خصوصي تلویزیونونو او شپږ چاپي رسنیو فعالیت درلود، خو د طالبانو په واکمنېدو سره 14 سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په کندوز کې د خاور تلویزیون مسؤول اکمل رحماني له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
سابق دمنګ رسنۍ په اعلاناتو په بعضې پروژو باندې چلېدلې، اوس هغه تمام شی صفر دی، ختم دی. نو که چیرې همدغه شرایط دوام ولري نو دغه ټولې رسنۍ سقوط سره مواجه کیږي. په کندوز کې کلس رسنۍ ویل په لسو کې درې دانې فعال دي او نورې ټولې بندې دي.
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي پخوا دوی د یو شمیر موسسات او دولتي ادارو پروګرامونه، پروژې او دغه راز سوداګریز اعلانونه خپرول او له همدې لارې خپل لګښتونه پوره کول، خو د نظام بدلون له کبله پر دوی عایداتي سرچینې بندې شوي دي او له امله یې رسنۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ شوي دي. په نوموړي ولایت کې د راډیو کندوز مسؤول حسیب الله حساس وایي
په کندوز کې یو شمېر رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله د خپلو دفترونو دروازې تړلې دي او اوس محدودې رسنۍ فعالیت کوي، او که چیرې دې وضعیت ته رسېدنه ونه شي ښایي په راتلونکي کې پاتې رسنۍ هم خپل فعالیتونه بند کړي، ځکه اعلانونه نشته او نه هم ملاتړ کوونکي دفترونه.
په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول شهباز صابری وایي کې چیرې په افغانستان کې حاکم نظام د سیمه ایزو رسنیو وضعیت ته پاملرنه ونه کړي ښایي په کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې لسګونه سیمه ایزې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي.
فعلا یک تلویزیون خصوصی به نام روشنی خاموش
اوس مهال په کندوز کې د روشنی په نوم یو تلویزیون خپل فعالیت بند کړی. و سیمه ایزې راډیوګانې فعالیت نه لري او د غراز چاپي رسنۍ هم هیڅ فعالیت نه لري. اقتصادي ننګونې نه یوازې په کندوز کې بلکې په شمال ختیځ زون کې د رسنیو پر وړاندې جدي او اصلي ستونزه بلل کیږي.
د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی وایي دوی د اسلامي ارزښتونو او د ملي ګټو په رڼا کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي.
اکثرت وی بیرته خپل فعالیتونه پیل کړی دي او هغه چا چې نه دي پیل کړی هغوی ته موږ دعوت کوو ورکو چې راشي خپل فعالیتونه پیل کړي. دوی په برخه کې هیڅ نوې ستونزې نه لرو او زمینه ورته برابرو تر څو دوی خپل فعالیتونه وکړي. نو ټولو رسنیو ته که رادیوګانې دي تلویزیونونه دي ټولو ته زموږ لوري اجازه ده او دعوت ورکو چې راشي خپل فعالیتونو ته بیرته ادامه ورکړي.
د یو شمیر خبریالانو په وینا په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله نه یوازې دا چې یو شمیر رسنوی خپل فعالیتونه بند کړي دي بلکې اطلاعاتو ته لاسرسی هم محدود شوی دی او دې مسلې خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بیا وایي دوی تل هڅې کړي چې په وخت سره دقیق او کره اطلاعات خبریالانو ته وړاندې کړي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمای کې تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام لرو. خدا شیبه نوري اس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به د متحدو ایالتونو له متحدانو سره په دې اړه چې له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري سلام مشورو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی ویست په بروکسل کې و او د دې فرصت درلود چې زموږ د ناتو له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی و جکپوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د دې سفر په مهال به د اړیکو د پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ د اسانتیاو په اړه خبرې وشي. له ښاغلي متقی سره په دې سفر کې د مالیه او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې به هم ملګرتیا کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په مشرۍ د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د پریکړو ترڅنګ د استخباراتو عمومي ریاست دنده وسپارل شوه چې د ولسي جرګې د پخواني غړي الله ګل مجاهد د وهلو ډبولو قضیه دقیقه وڅېړي او لاملانو سره د قانوني چلند وکړي. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اوربند سرلنن څخه نافذ شوی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی هم په یو بیان کې ویلي چې دغه اوربند به د دسمبر تر 9 نیټې پورې د یوې میاشتې په مخه دوام ولري او په دې موده کې به دواړه لوري یو کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. پولند له بلاروس سره ختیځه پوله تړلې او مینسک ورساته د هر پارون کې اقدام په وړاندې خبرداري ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې پولې د کډوالو د اوښتو بحران چې اروپایي ټولنې د خطر زنګ رنګولی روان دی. نن سهار وختي هم د بروژې کوزنیڅه د پولې له تړل کېدو سره یو شمېر کډوالو هڅه وکړه چې د اغزن سیمونو کټارې ماتې کړي او د اروپایي ټولنې غړي پولند ته ننوځي. او د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه کنفرانس کې پر چین او روسیې د هغه څه په خاطر چې نوموړي د دغو هیوادونو لخوا د کاربون ګازو کمیدو ته نه لومړیتوب وبلل انتقاد وکړ.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمنو اوریدونکو، تر شنه اسمان لاندې پروګرام چې کوربه اجمل اندای په څو شیبو کې پیلېږي.